سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې وړاندې به د مخکخ خوځو پروګرام په ژوندۍ توګه واوري خو تر هغه مخکې کې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی سیګار خبرداري ورکړی چې د طالبانو لخوا پر خزو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي. طالبان وایي د یوې سل زره کسیزې اردو د جوړولو کارونه په بشپړېدو دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی ته وویل که روسیه پر اوکراین نور ته هاجم وکړي واشنگتن او متحدان به قاطع ځواب ورکړي. پوره خبرونه سیګار خبرداري ورکړی چې د طالبانو لخوا پر خزو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار دغه خبره نن په خپل ټویټر باندې لیکلې. په ټویټ کې زیاته شوې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو او د خزو پر کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات او بېوزلي پراخه کړي. سیګار یو نیم وخت د خپلو پخوانیو راپورونو مهمې برخې په ټویټر خپروي او اوسنۍ څرګندونې په خوا په یو مفصل راپور کې هم کړي وي. د سیګار د ټویټ په بله برخه کې راغلي چې 2020 کال د افغانستان کاري قوه څه باندې 25% ښځې وي. د 2020 کال د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل او سمدستي له روغتیا او پوهنې پرته په نورو اکثرو برخو کې کارکوونکي په کورونو کېنولې. طالبان ادعا کوي چې ښځو ته په کورونو کې معاش ورکوي او په داسې کړندلارو کار کوي چې وکولی شي د ښځو د کار لپاره د دوی په خبره سمه زمینه برابره کړي. طالبان وایي د یوې سل زره کسیزې اردو د جوړولو کارونه په بشپړېدو دي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن آزادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د پوځ د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي او پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد دغه شان د اړتیا پر مهال په یاد پوځ کې د ښځو د شاملېدو خبره هم وکړه. د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان د پخوانۍ اردو پولیس او امنیت شاوخوا 300 زره کسیز ځواک چې د بهرنیو په تېره بیا امریکا لخوا تمویلېده سره وپاشل شو. لا معلومه نه ده چې طالبان به خپل پوز څنګه تمویلوي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام نفی له یو ډله افغان او روسی پانګوالو سره لیدلې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره په خپل ټویټر کړې. هغه ویلي په دې لیدنه کې د تیلو او غازو د استخراج او تصفیې سی ان جی او ال جی غازونو د دستګاو په لګولو او د سمنټو د تولید د شرکتونو په جوړولو باندې بحث شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست په اکثرو ولایتونو کې د اورښت او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ریاست پرون په یو اعلامیه کې ویلي له بغلان او کندوز ولایتونو پرته په 2 نور ولایتونو کې د باران او واورې اورېدل نن پیلېږي او تر سبا دوام کوي. د هوا پیژندنې ادارې په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو اندازه له 1500 تر 500 ملي مترو او د واورې اندازه له 1500 تر 500 سانتي مترو اټکل کړي. تر دې مخکې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مشر عبدالله عبید آزادي راډیو ته ویلي وو په سالنګ کې د درنې واورې اورېدل او وقفې طوفان د جمعې ناوخته تپل شوې چې دغه پوینا څو ورځې دوام کوي. هغه ویلی وو دغه لار د ټیلری موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلنسکی ته وویل که روسیا پر اوکراین نور تهاجم وکړي واشنگتن او متحدان به قاطع ځواب ووایي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر بایدن تېره شپه له زیلنسکی سره په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره د امریکا پر ژمنه ټینګار وکړ. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکی وویل دواړو مشرانو د هغو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ وکړ چې را روانه اونۍ د ناټو او روسیې د شورا او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له لارې پیلېږي. دا په تیرو درې اونیو کې دویم وار دی چې د امریکا او اوکراین ولسمشران ټلیفوني خبرې کوي. د اوکراین پر پوله د سلګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو ناټو اندېښمنه کړې ده. په کیف کې چارواکو اندېښنه ښوولې چې روسیه ممکن پر روان اونیو کې پر اوکراین حمله وکړي خو روسیه دغه تور ردوي. اسرائیل په نړۍ کې لومړی هیواد شو چې تر 60 کلنۍ پوخمره کسانو او روغتیایي کارکوونکو ته د کووید 19 ناروغۍ ضد څلورم ډوز تقویتي واکسین ورکوي. دغه هیواد صدر اعظم نفتالی بنت پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل موږ اوس د دفاع یو نوی قشر خپل کړی. اسرائیل تیره پنجشنبه هغو کسانو ته چې د بدن دفاعي سیستمونه کمزوري دي د کورونا ضد واکسین د څلورم ډوز ورکولو اجازه ورکړه چې په دې اقدام کې هم د نړۍ تر نورو هیوادونو مخکې شو. د کورونا وایرس اومیکرون بڼې په نړۍ کې په بیساري ډول ډیر کسان اخته کړي دي. خو داسې ښکاري چې د کورونا وایرس دغه بڼه خفیف علائم لري او د مخکنیو هغو پرتله د لږو کسانو د مړینې سبب کیږي. او ټویټر شبکې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د لانجمنې غړي مارجوري ټیلر ګرین حساب وربند کړ. ټویټر ویلي د هغې حساب یې ځکه ورتړلی چې هغې د دې شبکې له هغې پالیسۍ سرغړونه کړې چې دوی د کووید 19 ناروغۍ په اړه د غلطو معلوماتو خپرولو په اړه ټاکلې ده. د جورجیا ایالت د دې سیاستوالۍ د ټویټر حساب پرون وروسته له هغه د تل لپاره وتړل شو چې هغې له دې شبکې 15 واري خبرداری واخیست. مارجوري ټیلر ګرین چې د مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ له عمده متحدانو ده په وار واري د کورونا ضد واکسین د خوندیتوب، دولتي دستوراتو او د ماسک د کارونې د مؤثریت په اړه شک ښولی دی. روغتیایي متخصصان وایي کورونا ضد واکسینونه خوندي دي او په دې وایرس د اخته کېدو، بستر کېدو او مړینو مخې تر ډېره پورې نیولې ده. او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. تر لنډې دمې وروسته د مخکښو ښځو پروګرام د ملالۍ بشیر په کوربتوب مېروئ.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشه شې ځخ پریږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې مرحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کوي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پوښتنه کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. مخکې تر دې چې طالبان د افغانستان واک پلاس کې واخلي، په افغانستان کې د هنر په ډګر کې لږ څه پرمختګونه شوي وو. نارینه او شذو د تیاتر او موډلینګ په برخه کې کار کاوه. د دې برخې پر اهمیت او په دې اړه چې دې برخې ولې باید دوام کړی وای، لا سینماګری دل افروز زیرک او د لورا برایت شرکت ل رئیس مرزیه راحت فیضی سره خبرې کوو. او ریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ لملمنو څخه پښتنی وکړی، تاسو ازادي رادیو ته تلیفون کولای شئ. زموږ د تلیفون شمیرې دا دی 00420221240501 او موږ همداراز واتس اپ شمیره هم لرو چې پر هغه هم تاسو کولای شئ چې موږ سره تماس ونیسئ، یا هم موږ ته خپل ژغیز پیغام پریږدي یا په لیکلې بڼه باندې پیغام راته پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420221240501. همدارز اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د سکایپ لاري لمر سره تماس ونیسئ. زموږ د سکایپ پته ده azadi.radio. اوس هم موږ هڅه کوو چې ل خپل دواړو میلمنو سره د ټلیفون لاري رابطه قائم کړو چې له دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شې د پروګرام اوري په دې خبرونه کې له داس شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. په هغه برخو کې چې دوی کارونه کړی وي د یادولو وړ لاسته راوړنې ولري، او همداراز د دوی د تجربو په اړه له دوی سره خبرې کوو، او د خپلو تجربو پر مهال د کار پر مهال د دوی د دوی څخه پوښتنې کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ، ګورو چې که اوریدونکي وي دوی راواخلو. فکر کوم تر اوسه پورې اوریدونکي نه لرو. اوریدونکو تاسو موږ ته زنګ وهلای شئ، د تلیفون شمیرې دي 00240221240501. موږ همدارز د سکایپ او واتس اپ شمیرې هم لرو. د واتس اپ شمیره ده 00420221240501، او د سکایپ پته ده azadi.radio. زما همکار هڅه کوي چې د میلمنو سره موږ رابطه قائم کړو او بیا له دوی سره خبرې پیل کړو. اوس هم یو اوریدونکی موږ ته زنګ وهي. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
سلام علیکم ملالی بشیر خور.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو زنګ وهلې. د تاسو نوم که تاسو یاد کړئ او که د میلمنو څخه کومه پوښتنه لري یا پر موضوع باندې تبصره لري.
د خیبر پښتونخوا ریپورټ کشمیر خان زرملوان خبره کوم. سلامونه او نیکې له تاسو ته محترم میلمنو ته وړاندې کوم. نو د تاسو مې غوښتنه ده، ما دادا چې تاسو مخکښ خزي په نوم باندې دا پروګرام جوړ کړی دی. نو زه وایم چې داسې مخکښ خزي د مخ په ګران هیواد کې شته چې هغه قاریانې د قرآن حفظ یې کړی، مطلب قرآن شریف یې حفظ کړی، یا مثلا نور دیني علومو کې ډېرې زیاده پوها لری نو دا نور ملمنی هم چې تاسو ملمنی کوی څوک هغه باندې مګه انتقاد او تنقید نه لرو هغه خبره د خلیدې سره ده چې مخکې خځې دي چې هغه مثلا بار بار دا خبره کول خود ما په پیر څنګه به شي مثال یعنی د قران حافظان دي یا مثلا د خځې دي چې هغه سرپرست نه لري په کور کې کونډه یې او ډېر ښه معلومات لري باید داسې ښځې هم تاسې وپوښتئ او مرکې ورسره وکړئ
ډېره مننه
او نور دغه د وو خوندو نه ګلافروز ځیرک خو ښه دغه مخکې به ازادي راډیو دپاره یو څو وخت کار هم کوو ما ته یاد دي زه دا پوښتنه ځینې کوم چې د ښځو حقوق چې نن سبا دا خلک ادعا کوي یا غوښتنه کوي یا د تېرو نظام او د امارت اسلامي افغانستان په وخت کې مثلا څومره فرق یاده مثلا که به ما نه ډیر نه واچي
زرموال صاحب ډیر زیاته مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه ډیر ښه وړاندیز مو هم وکي او موږ به دغه وړاندیز په پام کې نیسو که څه هم موږ په خپلو بیلابیلو پروګرامونو کې بیلابیلو برخو سره تړاو لرونکو شوو ته مایک ورکړی دی وخت مور کړی دی چې دوی خپل نظر ووایي له دوی سره مو مرکې کړی دی د دینی عالمانو شوو سره به هم مرکې کوو او دوی به راغواړو خپرونو ته مننه ستاسو د وړاندیز څخه او د لدی چې زنګ مور ته وهلی وو اوس هم ګورم چې بله زما همکار وایي چې مرزیه راحت فیضی له موږ سره وصل سوې ده د لورا برایت شرکت رئیسه مرزیه جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي
سلام وخت مو بخیر او ټول درنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم
مرزیه جانې نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي د تیاتر او مودلینګ په برخه کې یو څه کارونه سوي و دغه برخه ستاسو په نظر باندې څه اهمیت لري او په تعلیم او ټولنو کې دې برخې ته څومره کار سوي دی
به هم ډیره زیاته مننه لکه څنګه چې ټولو ته روښانه ده کله چې د یو هیواد اما فرهنگ، رسم رواج، کلتور هر چی خلکو ته یا نړیوالو ته وړاندې کیږي ضرورت همدغه هنري برخو ته ده چې همدې لارې نیمو کولی سو نړیوالو ته وښیو خوشبختانه په دغه وروستیو کلونو کې په دې برخو کې کارونه ډېر زیات روان وو او ډېر زیات مهم رول یې درلوده ولی په ډېرې بدبختۍ سره چې په دغه دریو یا څلورو میاشتو کې دغه وضعیت بېرته هغه پخواني حالت ته راوګرځېده چې اما د افغانستان واقعی چیره یا واقعی فرهنگی چی موک باید نریوال رو تک بودلی وی او پدی برخه که موک لاست راولنی پرمختگونه هر چی در لودل ده یازل بیال شاتگی در لوده او بالاخره به امغه پخوانی وضعیت تبیر تراو گرزیدو اهمیت دیر زیاد ده زکه موک کلت غالو چی دخپل هیواد ده فرهنگ رسم رواج د هر څ نړیوالو ته ښکارا کو چې څومره مثبت کارونه مو کوو څومره هیله بخون کی ژوند د افغانانو ترمنځ ته نو خامخا ضرورت هم دغه ده چې باید په دې برخه ډیر زیات کار سوای وای ولی بدبختانه چې په دغه وروستیو کې په دې باندې ډیر زیات منفي تاثیرات درلودل چې دغه برخه چې دومره زحمتونه ور باندې سلسی و کار ور باندې سوای و د هر څ موکل لاسه ورکړل
مننه مرزیه جانې تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سیز موږ دوهمه میلمنه دل افروز ځیرک هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوی ده دل افروز جانې ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي
مننه ډیره زیاته قربان شم تاسو قدرمنو خوګو همکارانو ته او ځینکو ته د دلیل سره سلامونه او نیکیل وړاندې کوم ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ آباد
دل افروز جانې که پر دې موضوع باندې یو څو خبرې وکړي چې د هنر او تیاتر برخه ولې مهمه ده په یو داس ټولنه کې چې پرمختګ یې کړی وي او سالم وي او خلک آرام وي
ډیره زیاته مننه ګوري هنر تیاتر تمثیل دا هغه برخې دي د ټولنې آینه ده اشره ځان ته کی ګوري نو څو وخت تمثيل کیږي یا یو څه ښه کول کیږي د پردې پر مخ دا په دې معنی چې هر څوک کې خپل هغه مثبت او منفي ټکي وګوري نو دا یو ټولنې ته پرمختګ لپاره دا د دې لپاره چې هغه ټولنه خیرازه شي هغه ټولنه کې بدبختیان له منځه لاړ شي هغه ټولنه کې هغه منفي ټکي سي دي په کلچر برخه کې د فرهنګ برخه کې د مذهب کې لنانه خلق ناوړه ګټه کوي نو دا ټول خلق ته ورخي سي دا دغه سمناره ده او دا خراب لاره ده نو تیاتر په دې خاطر باندې ډیر زیات مهم ده ځکه چې هغه یو آینه ده
هغه داسې یو آینه ده چې هر سړی پکې ځان ګوري. هر وخت چې مونږ یو ننداره کوو نو مونږ هغه خپل ځان هلته ګورو چې مونږ دلته په کوم هغه کې وو، په کوم سټیج کې وو، آیا دغه مثبته خوا ما ځان باندې تدبیر کړی نه په دا منفي خوا. نو تیاتر دا که ډرامه ده که فلم ده که د پخپله دغه میډیا ټوله دا هغه څه دي چې د ټولنې پرمختګ کې یعنی سل په سلو کې لاس لري، د ټولنې پرمختګ ته د خلک راکاږي، حالات د بدلون لپاره چې خپل دغه ټولنې ټول حالات د بدلون لپاره لکه دا دلته پکې کار کیږي. خو بدبختانه چې زموږ په هېواد کې نه له پخوا دې ته کار شوی ده، اوس خو لا د سیمې په صفر باندې ولاړ ده. د پخوانه هنرمند ته زموږ په ټولنه کې لکه ډېر څو یې منه په سپکه سترګه کتل کېږي. موږ هېڅکله خپل هنرمند ته ارزښت ورنکړ، هېڅکله هغه ته په ښه سترګه ونه کتلې، هنر ته په قدر ورنکړ. همدغه علت ده چې موږ ورځ تر بلې په شا روان یو. موږ هغه پخواني کلتورونه، هغه پخواني خبرې، هغه خبرې چې مثلا هغه دین کې شته نه، مذهب کې شته نه، کلتور کې شته نه، هغه څه دي چې دغه ټولنه په باندې راتلونکي پرمختګ کولی شي. خلک پر مخ روان دي، موږ پر شا روان یو. تل خلک یو قدم مخکې ځي، موږ یو قدم شاته ځو. همدغه داسې موږ پیړۍ پیړۍ له نورو نړیوالو نه موږ شاته پاتې یو. دا د کمپیوټر اثر وګوره، دا د انټرنیټ اثر وګوره، په دې کې هم موږ ډېر وروسته پاتې یو. زموږ پخېږي چې بل څوک وګورو، له بل چا نه خوند واخلو. خو که چېرته خپله خور مور ورور په دغه فیلډ کې کار وکړي، نو هغه بیا موږ ته سپک ښکاري، هغه موږ ته بیا ناروا کار ښکاري، هغه موږ ته بد ښکاري. نو زموږ ټولنه تل دغه ډول بدبختیو سره مخ ده. همدغه علت ده چې موږ اس کله په هیڅ برخه کې ونه شو کولای چې یو مثبت رول ولوبو، نړیوال ته ورخاره کو. سربیره په دې شافانان ډېر ښه استعداد لرونکي دي، ډېر ښه لکه کډرونه موږ لرو. خو بدبختانه دغه دغه د ټولنې دغه منفي اثرات چې دا د هنر په واسطه باندې بدلېدلی شي، څوک دې ته ارزښت نه ورکوي، هنر ته ارزښت نه ورکوي، چې وشي کولی دغه منفي اثرات چې په دې ټولنې باندې پرېستي یا په دې ټولنه کې چې کومې بدبختیانې دي، دغه د هنر له لارې، دغه د تمثیل له لارې، دغه د تیاتر له لارې او دغه د میډیا له لارې دي ته د پایتیکې کې دي او دې کې مثبت بدلون رامنځته کړي.
مننه دل افروز جان، تاسو د خپل کار په اړه کوي څه ووایاست چې تاسو د خپل تجربې پر مهال باندې یعنی تاسو په نظر کومې لاسته راوړنې وي چې په دې ډګر کې تاسو ترلودي؟
ډېر زیاته مننه. ما خو په لومړي سر کې ډېر زیات کوښښ کوم چې په دې برخه کې ډېر زیات کار وکړم او ډېر زیات پرمختګ وکړم، ځکه چې ما ته د ټولنې دغه برخه نیمګړې ښکارېدل او ما ویل چې راځه په دې برخه کې به زه کار وکړم. خو بیا چې مې وروسته ولیدل، لکه ما په یو فلم جوړ کړی وو موږ د بدمرغه په نامه باندې، هلته یو پښتانه پیدا نسله، پښتانی اصلا نه وې چې کار وکړي. هغې فلم کې ما خپله کار وکړو، نو دې په ځای چې زه په ټولنه کې اوسېدل شم، ټولنې ډېر زیات په لومړي سر کې البته ټولنه کې هم څو رقم خلک دي، ځینو خو ډېر زیات تشویق کړل ما، ځینو ډېر زیات یې ترغیب کړم، کورنۍ ته مې سپکې سپورې کولې ډېر په دې رقم. نو بیا ما ونش کوله چې بیا دوباره زه فلم ته راشم یا د فلم نړۍ ته راشم یا زه په دې وخت کار وکړم. سربېره په دې چې ما په راډیوي ډرامو کې ډېر زیات کار کړی ده، ما په تیاتر کې کړی، سټیج ډرامو کې مې رول لوبوله ده. خو د دې تر څنګ مې بیا مستند فلمونو کې زده کړې کړي، مستند فلمونه مې جوړ کړي دي د بنګلیوال ترور په ژوند باندې، لکه بنګلیوانانو په ژوند ډېرې عجیب غریبې خبرې خلکو کولې، په دې اړه مې فلم جوړ کړی ده. تنکی هیلې په نامه مې فلم جوړ کړی ده چې یو څومره څه ډول دغه ستونزې د ژوند ګالي، او کوچنی ژورنالیست په نامه فلم جوړ کړی ده. دا هغه مستند فلمونه دي چې ما جوړ کړل، خو بیا هم نه دي ټولنې له خوا نه داسې تشویق سم او نه هم د دولت کومه پاملرنه ورته وکړله. دا ما په خپل شخصي پیسو باندې وکړل، نو له دې نه اضافه زما توان نه و چې ما په دې برخه کې کار کړی وای، ځکه خو موږ همدغه مشواره خلک یو، مجبور یو بل ځای کار وکړو. میډیا په برخه کې ما کار کوو، نو وخت مې پیدا نه کړ، یعنی داسې یو چاره سره مستونه کړې چې یوازې مې همدغه برخه کې کار کړی او دې ته پرمختګ مې ورکړی وای.
ډیره مننه تاسو لمر سره د ټلیفون پر لیکه پاته سید لفروزجانی. بیرته تاسو تر ځم یو پښتنه به د مرزیجانی څخه وکړم. مرزیجانی، تاسو د لفروزجانی خبرې واورېدلې. دی ویل چې تیاتر او ادب د یوې ټولنې آینه ده او د شګړې او بدی په اړه باندې و ټولنې ته وایي. تاسو ویل چې هنر او مودلینګ، تیاتر او ادب دا برخې د خلکو ته د خپل کلتور کلتور د وړاندې کولو یو وسیله ده. که تاسو په دې اړه خبرې وکړئ چې دغه برخه باید ولې پاتې سوې وای په افغانستان کې، ولې باید رشد کړی وای، پرمختګ یې کړی وای؟
تاسو معلومه ده چې افغانستان په نړۍ کې په کومو نومونو باندې یادېدل او څه ډول ستونزو سره مخامخ و. ضرورت دغه و چې باید نړیوالو ته د افغانستان واقعي څېره ښودل شوې وای. د افغانستان ډېر ښایسته رسم و رواج لري، ډېر ښایسته خلک لري او مختلف فرهنګونه لري. په بېلابېلو سیمو کې، بېلابېلو ځایونو کې له افغانستان یو بد تصویر نړیوالو ته ورکړل شوی و، که هغه د نشه یي توکو په برخه کې ده، که هغه دا چې د زده کړو په برخه کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، دا چې د تیاتر و سینما و موسیقي و د هر څه په مواردو کې، ځکه دلته یو عجیب و غریب حکومتونه جوړ شوي دي چې همیشه فقط کې ظلم و وحشت و د خلکو ویرول و. نو بالاخره موږ داسې یو وضعیت ته رسېدلو چې یو نسبي ښه فضا ورته جوړه شوې وه، او له افغانستانه داسې د افغانستان واقعیتونه څه شی دي، تاریخ یې څه ده، او څه ښه رسم و رواج او څومره ښه خلک لري. ضرورت دغه و چې باید د هر څه دوام کړی وای تر څو دغه د افغانستان واقعي او مثبت څیره نړیوالو ته ښودل شوی وای. تاسو ته معلومه ده چې دا برخه چې یو ځل بیا زیانمنه شوه تقریبا له منځه تللې ده، لکه پخوا غوندې نه ده. خامخا دا یو ځل بیا د افغانستان یوه وحشتناکه څیره خلکو ته معرفي کوي. نو بهتره دغه وه، او اوس هم ډېر زیات فرصت شته، وخت شته، وخت ډېر زیات نه ده تېر سوی، هر څه له منځه نه دي تللي. که اوسنۍ حاکمه اداره هم وکولی سي چې دغه فرهنګ ته وده ورکړي، زمینه یې ورته مساعده کړي او د دوی مخه ونه نیسي، زه مطمئنه یم لکه پخوا به دموږ کارونه دوام وکړي، او هغه څه چې د افغانستان د خلکو رسم و رواج یا فرهنګ ده یا کوم مثبت اړخونه چې لري، دا کولای سو په یو ښه شکل باندې نړیوالو ته وړاندې کړو. نو دې لپاره موږ همکار یو له اوسنۍ ادارې سره، په دې شرط چې دوی هم همکار وي، ښځې ومني، فرهنګي برخې دوی ته د منلو وړ وي، تیاتر، موسیقي، دا هر څه. نو بالاخره کولای سو هغه پخوانۍ څېره چې موږ ور باندې کوششونه کول چې باید نړیوالو ته وښیو، هغه ته همیشه دوام ورکړو.
مننه مرزیه جان، تاسو ته بیرته راځم. د لفروز جان، تاسو د مرزیه جان خبرې واوریدلې، تاسو که په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې د هنر د ډګر کارکونکي چې هنرمندان وو، په تیاتر کې کار کاوه، د ادب او د کلتور په برخه کې کار کاوه، دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي په دې څو میاشتو کې؟
یوازې خو دغه څو میاشتې نه دي، زه به له بره شروع کوم چې ما مخکې درته ویلی چې په پخواني دولت کې هم دغه برخې ته هېڅ پاملرنه لکه څنګه چې لازمه وه نه ده شوې. زموږ اعتران غریبانان به بس در په دره ګرځېدل د 500 روپیو لپاره. موږ تل هر کار چې کوو د روزي د لاسته راوړلو لپاره کوو چې په هغې باندې موږ روزي لاسته راوړو. هېڅوک دغه کار له شوقه نه کوي، دا باید له شوقه وسي. دا هغه څه دي چې دا باید د زړه له تله وسي، ورسره مینه ولرو له خپل کار سره، او همدې ته کار وایو. موږ هېڅکله همدې ته کار نه وایو، یو بدبختي. اوس نه، اوس خو هر څه سي وي، بس په ښځو باندې راټوله ده. زمونږ الان چې اسلام کې هغه وخت چې ښځې مثلا یا ژوندۍ ښخېدلې نجونې، اسلام دې ته رشد ورکړ. هغه وخت چې زاران لري، هغه وخت موږ پرستاران لرو، هغه وخت موږ ښوونکي لرو، هغه وخت موږ په بېلابېلو برخو کې ښځې لرو. اوس بخته ناستې په اوسني دولت کې زموږ ښځې په کور ناستې دي. په هېڅ برخه کې د ښځې نوم ټولو ته هار ده، د ښځې نوم ټولو ته ننګ ده. زه نه پوهېږم چې ولې آیا دوی د خپلې افغانې خور په اخلاقو باندې دوی باوري نه دي، ولې په نورې نړۍ کې ښځه کار کوي چې افغانه خورې کار نه شي کولی، په کومه برخه کې نه شي کولی، په هره برخه کې کار کولی شي. ما چې هر چېرته لیدلي دي، ښځې له سرونه لکه پیاوړي دي په هره برخه کې. زه په خپله په پوهنتون کې وم، زه اول نمره د صنف وم، دغسې زرګونه زموږ تاسې څه کال د کانکور لکه اول نمره ښځه د جنۍ ده. نو هر وخت موږ ښځې ته په سپکه سترګه ګورو، هر وخت ښځې ته وایو چې دا نشي کولی، دا نشي کولی. نو راځم دې برخې ته چې د تیاتر برخه ده، هغه بېله ښځې نه نیمګړې ده. یو سړی نشي کولی چې هغه تیاتر یا مثلا تمثیل په برخه کې کار وکړي چې هلته ښځه نه وي. نو دوی خو په ښځو باندې پابندي هغه کړې ده، اچولې ده. نو دوی بیا څنګه به وکولی شي چې دې برخې کې کار وکړي؟ خو زما په نظر باندې دې برخې ته کار کول به له ټولنې، له دنیا سره، نړیوالو سره افغانستان سیال کړي. نړیوالو ته به دا چې افغانان هم کولی شي په خپل ژوند کې بدلون راولي. او ګوري، ما یو فلم د بدمرغه باندې جوړ کړی و. بدمرغه فلم داسې وسې په بدو کې انجلۍ ورکوله، خو په هغه منطقه کې بالکل هغه د بدو ورکول بېخي له منځه لاړل. بیشی هغه ځای کې یعنی په افغانستان په ساته باندې څه ګورم ما ډېر ځای کې بیا سرچ وکړو هغه بدمرغه له منځه لاړه اوس یعنې هغه بدمرغهتوب چې دوی په بده توګه نجونې ورکولې یو فلم و هغه ډېر یو کوچنی فلم و د شلو دقو فلم و نو که چېرته موږ په دغو برخو کې منفي اړخونو ته موږ کار وکړو نو هغه به په مثبت باندې موږ واړو تل به موږ په ټولنه کې به تل مثبت کارونه وکړو تیاتر لکه بیا هم د ټرانس د ټولنې آینه د اوسنۍ دولت څخه دا غواړم چې دا برخه پیاوړي کړي دې ته کار وکړي د هغې عقل موږ کولای شو چې د خپل اسلام د خپل د مسلمانانو دا نړیوالو ته ورخوي چې په اسلام کې دغه مثبت کارونه هم شته لکه څنګه چې خلقو له اسلام نه یو اوس بابا جوړ کړی ده اسلام ګوري بابا نه ده اسلام نوي اثر سره برابر یو قانون ده یو آئین ده چې موږ کولای شو په دې باندې ډېر ښه پرمختګ وکړو ډېر ښه ژوند وکړو ډېر ښه ژوند ځانته برابر کړو موږ د قرآن کریم هغه برخه مثلا ته نه ګورو چې په هغې کې پرمختګ ده په هغې کې دا داسې ښځه او نارینه باید چې که په چین وي زده کړې وکړي هغه زده کړې هغه کړي نه دي قید کړي نه دي چې په کومه برخه کې زده کړې وکړي یعنی په هره برخه کې زده کړې وکړي د ټولنې د ښېرازۍ لپاره د ټولنې د پرمختګ لپاره د خپل ژوند د ښېرازۍ لپاره نو د انسان لپاره دا پکار ده چې د خپل ځان یا د خپلې کورنۍ تر څنګ خپلې ټولنې ته هم پام وکړي او زما له دې دولت څخه بیا هم دا غوښتنه ده چې دغې برخې ته ډېره زیاته جدي پاملرنه وکړي که دوی غواړي چې مثبت بدلون په ټولنه کې راشي نو له دغې لارې نه راتلی شي په هره برخه کې له دغې لارې نه راتلی شي هغه وخت چې منفي تاثیرات یو چاته ور په ګوته کړي نو طبیعي ده چې هغه مثبتو ته بیا فکر کوي
دلفروز جانې تاسو د خپلو کارونو په اړه باندې وویل چې تاسو ډیر کارونه کړی دي د هنر په برخه کې تاسو اوس څه کار کوئ آیا تاسو اوس په کور باندې ناست یاست که کومه بل وظیفه مو اخستې ده
قربانم چې ما خزه خدغه یو لس میاشتې یا یو کال اوسه چې زه بالکل دې ټولو برخو نه بې برخې یم زما لور لیکیمیا ده زه دلته پاکستان په روغتونونو کې در په در خاورې په سر ګرځم بس ډېر زیات بد حالت کې یم نه دنده شته نه کار شته نه روزګار شته هر څه رانه پاتې شول نه چا راته پاملرنه وکړه ډېر محدود شمېر دوستانو پاملرنه وکړله ګرچې ما ډېرو ته په دې برخه کې خپل چا خبره زولۍ وغوړوله خو هېچا هم داسې خاص پاملرنه ونه کړه هر صورت زما لور په خیر سره خاص له دغه بدبختۍ نه خلاص شم زه به بیا هم کوشش کوم چې زه خپل ټولنې ته خدمت وکړم که په هر ځای کې وي که په هرې لارې نه وي موږ به دغه ټولنه یوازې نه پرېږدو موږ به ورته کار کوو ځکه چې په دې ټولنه کې په موږ باندې مصرف شوی ده موږ د دغه ټولنې حق خوړلی دی موږ د دغه خوارو غریب ملت په پیسو باندې یا د دوی په حق باندې زده کړې کړي دي په دې ټولنه کې نو دا به کول خیره په اوس فعلا په بېشي وزګاره یم هېڅ کار نه لرم او په دغه بدبختۍ باندې سر
دلفروز جان ډیره مننه مرزه جان تاسو د دلفروز جان خبري واوریدلې دوی په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې یو ستونزه خدای ده چې خلک دې برخه ته اهمیت نور کوي او دا خپل عوامل هم کې داس چې ولري لکه جګړه او ناوړه دودونه خلک د دې برخه په اهمیت نه پوهیږي اصلا بل دوی ته یادونه وکړه چې دولت دې برخه ته پام نه دی کړی مخکې هم دولت دومره مرسته نه وکړي د دې برخه سره چې باید هغومره رشد وکړي پرمختګ وکړي لکه باید چې کړی وای او بل خبره دوی دغه یادونه وکړه چې هغه پرمختګ چې نسبی سوی و هغه هم اوس تباي نه تللی دی هغه خلک چې په دې برخه کې کار کاوه تاسو به د دې خبرې سره موافق یاست که څنګه
او بالکل دغه یو واضح خبره موږ د یو ټولنه کې سمه ده چې د افغانستان اسلامي ټولنه ده دلته ټول افغانان مسلمانان دي الحمدلله ولی همیشه وخت فرهنګ ته اسلام سره د یو لیکه دوی ورکوي ډیری خلک البته ډیری افغانان مخصوصا هغه کسان چې په کلیو کې او په ولسوالیو کې او په ډیرو لویو روزایونو کې اوسیږي او هغوی مثلا نالوست دي دغه ارزښتونه هغوی ته نه دي ښودل شوي هغوی همیشه له اسلام سره په ټکر کې بولي نو ځکه ډیری وخت خپل خلک خم ګرځي یا مثلا تغییرات هیڅ کله دوی ته د منلو وړ نه وي مثلا کله چې یوه ښځه راځي ټولنې ته راځي کار کوي دوی آقا هم په فرهنګي برخو کې دوی همیشه هر مسله چې را جوړه شوې ده په افغانستان کې یا هر برخه کې چې کار سوی متاسفانه آقا اسلام سره تړل کیږي او هماغه رقم چې میرمن ګلافروز ورته اشاره وکړه چې یو وحشتناک دین خلکو ته معرفي کوي
اسلام دین ډیر خوسته دین د کغه واقعي ارخونو ته چوک لارسي اوس مثلا که امده تیاتر ته یا سینمایی برخوته یا هم نور و فرهنگی برخوته ډیر زیات توجه سی وي نو مطمئنم هم د افغانستان د خلکو او رسم رواجونو او فرهنگ او هم دغه ترڅنګ د اسلام یا ډیر ښه چیره نړیوالو ته کېدای شوی چې وړاندې سي ولی متاسفانه دلته خلک هغه ذهني آمادگی ورته نه لري یا تغییرات دوی ته د منلو وړ نه وي دا چې یو ښه ځله کور نه ووزي مخصوصا په فرهنګي برخو کې هغوی کار وکوي هغوی ډېر په بده سترګه ورته ګوري دغه مسایل د دې لامل همیشه وخت سوي دي چې یا یوه ټولنه پرمختګ ونه کړي یا د یو ټولنې مهمه برخه چې هغه مېرمنې دي هغه پرمختګ ونه کړي اوله کې زه لوی مثال د خپل کور او کورنۍ ورکوم زما خور و کانکور ازموینه یې ورکړه او دغه فرهنګي برخه ته کامیاب است چې دا باید تال تلال سی د تیاتر په برخه کې خپل زده کړې وکړي خپل لوړې زده کړې ولی بدبختانه د همدغه محدودیتونو له امله نه کورنۍ ورته اجازه ورکړه نه هم خلکو چې ډېر زیات مداخله وکړي ستونزې جوړې کړي دا له یوې خپلې لویې هیلې نه بالاخره پاتې شوله سره له دې چې موږ ټول زده کړې کړې وې سره له دې چې موږ یو روشنفکره کورنۍ وو ولی بیا هم دغه یو ستونزه پکې موجوده وه او عین مثلا په هر افغان کورنۍ کې شته دغه ټول مسایل د دې لامل شوی دی چې متاسفانه روسوالای په دې برخو کې پاتې شي هغه څه چې باید د افغانستان خلک په باندې کار کړی وای تر اوسه پورې هغه څه ته تر اوسه پورې هم رسیدګي ونه شو او تر اوسه پورې هم په دې برخه کې ډېر زیات ستونزې دي چې نه حکومت ورته پاملرنه وکړه نه خپل د افغانستان خلک او هغه کسان چې باید واقعا په دې مسایلو کې په دې برخو کې مبارزه کړی وای کار کړی وای او هیڅ مثبت نتیجه درلودای هغه څه ونه شول فرهنګي کارونه د تیاتر برخه د سینما موسیقي هر کار چې وسو په دغه یو څو لوی خارونو کې وشول د مرکز بشمول ولی پلرو ولایتونو کې چې هلته ضرورت جدي زیات و په غذای کې خلک لاړل نه حکومت کوشش ونه کړ مدني فعالین و که د سینما په برخه کې کسانو کار کاوه هیڅ دغه پروګرامو را هلته تطبیق نه شول چې که دا له کلیو نه له ولسوالیو نه له لرو ولایتونو شروع سوی وای بیا خارونو ته راغلي وای زه فکر کوم چې هم مثبته نتیجه یې ورکولی سوی دا چې هر څه سرچپه راونور دغې لپاره ستونزې جوړ کړي او تر نن ورځې په دې برخه کې یوه ډېره لویه خلا پاتې شوله
مننه مرزیه جانی دل افروز جانی زبرت تاسو ترځم تاسو مخکې د خپل لور یادونه وکړه اول خو موږ او ټول اوریدونکو د خواڅخه تاسو لور جانی ته دعا کوو چې خدای دې ښه صحت ورکړي او ژر دې جوړ شي او دغه دعا هم کوو چې تاسو خپل هنر کارونو ته دوام ورکړي تاسو خدمت به پاتې وي د تل لپاره تاسو فلمونه به خلک عمري او د تل لپاره ګوري کارونه چې تاسو کړی دي دغه هغه به پاتوي یعنی د بین نه دي او تاسو یادونه وکړه چې تاسو د خلکو په ملاتړ باندې یا د دوی په سر باندې تر دې ورځې پورې رسیدلی استه د دوی حق دی پر تاسو باندې که تاسو په دې برخه کې خبرې وکړي چې د تیاتر او سینما فلمونو جوړولو او همدارس د هنري کارونو په برخه کې لوړې زده کړې څومره مهمه دي آیا دا یوازې یو هنر نه دی بلکې یو داسې ډګر دی چې باید خلکو پکې کې مسلکي زده کړې هم کړي وي
ډېره زیاته مننه خوري قربان اوسم زده کړې خو په هره برخه کې ډېره زیاته لازمي ده خو بیا تجربه و د علم مور ده کنه ما په خپله په دې برخه کې زده کړې نه دي کړي مګر زه له خپلو تجربو نه ما عملي کارونو نه هغه شوق چې زه دغه ډګر سره لرم هغه مینه چې زه لرم نو که زده کړې وکړه چې شوق ورسره ونه لري مینه ونه لري د زور زده کړې به څه کوي بیا په راتلونکي پکې کار ونه شي کولی کار یعنې کولی نه شي ولو پکې نو زه خو د زړه له مینې نه چې دغه برخه سره زه مینه لرم ما مینه درلودله نو ما په دې برخه کې کار کړی ده له ډېر ماشومتوبه ورسره مینه لرم او په راتلونکي کې هم غواړم چې دې برخه کې زه کار وکړم زه خلکو ته خدمت وکړم او زه تاسو یو بیلګه د دې برخې دغه ارزښت یم د مورنۍ ژبې زده کړه کېدای شي ډېری کسان به هغه ځای کې چې دغه د مورنۍ ژبې زده کړې یو سیمینار و تقریبا 8000 یا 13000 کسان هغه ځای کې راټول شوي وو نو د سټیج او ډراما وا د مورنۍ ژبې زده کړې په اړه دغه ډراما موږ ولو به ولاله کچا تر په بنا زوم یو شبوبل یو بل ورکی کوچنی شاګرد مې ورا سره نو تاسو باور کوئ چې دا الله زره کسان یا تر دې څخه زیات کسان ټول و جوړل را سره ټول وژلو له مغه اوسې په مونږ وکولای شو چې لکه په مورنۍ ژبه زده کړه رایج کړو او خلک لکه دې ته وهڅوو چې په مورنۍ ژبه زده کړه وکړي او شاګردانو ته په مورنۍ ژبه زده کړه نو په افغانستان کې خصوصا په کابل کې نو دا سیګور یو ډرامې دومره رول درلود نو تاسو باور کوئ چې فلمونه چې هغه خو بیا بیا خلک ګوري هغه څومره رول لري یعنی په دې ټولنې په هغه کې په بدلون کې په مثبت بدلون کې مزما ته اوسنی دولت څخه دا غوښتنه ده چې افغانستان یوازینی هیواد نه ده چې په هغه کې اسلام دین مذهب یا د اسلامي شریعت هغه ده پلی کیږي دغه هیوادونه د شغه ټول مسلمانان دي یلته مسلمانان اوسیږي هغه یلته ژوند کوي هغه یلته فلمونه جوړي هغه یلته په بیلابیلو برخو کې پرمختګ په فکر کې دي چې په څه ډول کولای شي خپل ټولنه ته پرمختګ ورکړي نو دوی دغه چاړه نه د ښځو پښتون راکاږي او نه د هنرمند پښتون راکاږي او نه د ممثل پښتون راکاږي دوی د ټولو ته وخت ورکړي زمينه دي ورته مساعده کوي هغه لار دي ورته هواره کوي په اسلامي شریعت د څه ډول غواړي هغه ډول ورته زمينه مساعده کوي چې خلک کار وکړي خپل ټولنه نیمګړتیا او پګوته کې ټولنه ته زمينه ټولنه لا اوس هم د دې ورسته پاتې د ذکر نو ورسته پاتې دا هغه لکه د کتاب په ژبه نه پويږي خو هغه د تمثيل په ژبه پويږي هغه ډرامې ډېرې ښې او د نن سبا د لفظ زیرک لږک سره د چیرې سره څو پرشنا نه دي خو ما د دې لپاره چې رادیو ډرامو کې کار کړی ده راډیو ماغه ملوستي دي دا قصې ملوستي دي خو په کلو باندو کې خلک ما پیژني نسبت له خاراتو نه ځکه چې هغوی په ژوند کې مثبت اغېز درلود هغوی ته یې خوند ورکو نو زموږ خلک لدی نارینا ډیر خاص دکړه کوي زه بیا هم د ټول تسمه له داده چې زما په شمول د ټول ته زمينه مساعده کی څنګه را شو خپل ټولنې کې کار وکاو او لدغه لارې نه خپل ټولنې ته خدمت وکاو او بیا هم راځم چې د فریدی د ځاګړنې د بهر برخه کې خپل ځکه تر څنګ شوق مینا محبت یو کار سره ډیر زیات دي
ډیر مننه د لافروز جانی مرزی جانی تاسو د دوی خبري واوریدلې تاسو په نظر د یوې برخه کې استعداد لرل او همدارز ورسره مسلکي زده کړې څومره مهمه دي په ځنګړې توګه د مودلینګ په برخه کې خبره وکړو یا د تیاتر په برخه کې خبره وکړو
یو خود په افغانستان کې بدبختانه ستونزه دا چې د مسلک په اساس ډیری کارونه نه کیدل تاسو معلومه و ډاکټر د انجینر کار کوو انجینر د یو بل چا کار کوو او همدغه رقم مختلف د مودلنګ په برخه کې مثال لري چې یو څلاته کارونه وشول خو اساسي بنسټ نه درلوده دلته یو مشخص معیار نه ولکه هغه معیارونه چې پناري کړي یا مثلا د فلمونو د جوړیدو په برخه کې دلته فقط د ضرورت په اساس لیو چانه لیو تیرینه لیو کس نه کار اخیستل کېده زه فکر کوم چې د سینما په برخه کې دي ټول هغه کسان چې کار کوي وګوي واقعا په مغه برخه کې زده کړې ولودي یا کسانو چې مودلنګ کوي یا هم په مختلفو نورو برخو کې هر یو دلته د خپل مغه مسلک خلاف باندې د یو کار کوي چې په هغه کې باید تجربه لاسره ورو ولې د دوی خپل اصلي او مؤسسي مسلک به پاتې کېده متاسفانه خو یو څه خواله دا و چې حداقل په همدغه کارونو کې خلکو ته دغه ذهنیت ورکړی و چې کراکرا دا باید عملي سي وای په نورو سیمو کې چې وضعیت یا وخت هغه ته ونه رسیده یو په یو برخه کې حتما باید یو بنسټ کې خودل شي یو کار لري یو ځای نه بل اخره باید پایل شي ترڅو په هغه برخه کې پرمختګونه وشي متاسفانه په دې برخه کې موږ ډیر څه نه درلودل نو ځکه کا وروسته هم پاتې وو ک ډیر زیات لا سره ولې موږ نه درلوده دلیل هم دغه و چې یو خود د خلکو مخبت نظر د دې مسلک پر وړاندې او دغه ترڅنګ دا چې کم شمیر کسانو قربان دي کار کوو خو په دغه روسي کې بیا خو لک تناته ډیر سوای وو او هم نړیوالو او هم په افغانستان کې ځینې ادارې چې وګوي د تیاتر یا د هنر په برخه کې په مسلکي توب باندې زیات ټینګار کاو په دې برخه کې ځینې پروګرامونه جوړ کړی او چې هغه په مسلکي ډول ورته تل شي مثلا زما کار اصلا ډیزاین نه و زه ډیزاینر یم اوس ډیزاین کوم ولیدام اساسي او اصلي مسلک نه ده زما ټول تجربه یا هم زده کړې د خبریالۍ په برخه کې دی ولیدې برخه ته زما علاقه مندي و چې زه راغلی وم ما تازه زده کړې په دې برخه کې شروع کړې وي چې نظام سقوط شو او زموږ د کارونه پاتې شول زما ترڅنګ لاسګونه نور مېرمنې و چې همدا دغه موارد باندې بوخت او په برخه کې چې دوی کار کوي په کې باید دوی مسلکی زده کړي وکړي. د دې لپاره وخت ډیر زیات ضرورت و چې باید تیر شوی وای تر څو یو ښځه یا مثلا حتی نارینه په خپل مغو برخو کې چې دوی علاقمندي لري استعداد لري د افغانستان په کورنۍ کې ډیرې کارونه او ډیرې څه جبه کیږي. د یو چا په ژورنالیزم دغه خوخیږي ولې کورنۍ غوړي چې په باندې تب وای یو چا په تب خوخیږي په باندې غوړي چې یو بل کار وکړي. دغه ټول شینځه هم د کورنۍ له خوا د لامل شوی دي چې بلخره هر څوک په خپل اصلي واقعي مسلک کې کارونه کوي. کله چې دغه اختیار صلاحیت د کورنۍ پلاس کې په غوي باندې یو څه وای او کله چې دوی اختیار خپل سي د غوي خلاف د مسلک کار کوي. فکر کوم دغه ټول اساسي ستونزې وي چې په همدغه موارد او په دې برخه کې موجود وي چې بلخره هغه څه پرمختګ یا هغه فرصتونه چې برابر شول غن سمه توګه استفاده ونه شو.
مرزی جانی آیا تاسو فکر کوئ چې بلې زه به ستاسو څخه دا خپله پوښتنه وروسته وکم. از مهمکار وایي چې ځینو اورېدونکو زنګونه وهل دي. اول به ستاسو په اجازه د اورېدونکو سره خبرې وکړو بیا به زه بیرته تاسو ته راسم. مرزی جانی بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
خوریانې تا ته سلام او میلمنو ته سلام وایم.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم ووایاست او که کومه پوښتنه لرې مهرباني وکړئ.
احمد همدر در سره پاړی ته کې ملغمان نخورګانې دغه یما خو یو نظر د لنګوند یو پښتنه د لنډ غوند کنه په وخت اجازه مې
مهرباني وکي.
نظر خو مې دا د خورګانې دغه فرهنګ دا او کلتور دا او تعلیم دا چې د شاته پاتې کیږي کنه یا مخ په شاته رواني کنه نو دې د ما په نظر اصلي وجه دغه ده چې دلته ملي یووالی او ملي وحدت شتون نه لري کنه. نو کار څونه پرمختګ سوی یا غار څه سیلا او راسي ویشي کنه. نو د پښتنه مې دغه ده چې د خورګانو نه دواړو نه چې مطلب څومره اړتیا لیدل کېږي په دغه سې حالاتو کې ملي یووالی ته او څنګه دا ولس او د افغانان پوکوی سو چې مطلب ملي یووالی یو شی دا په دې باندې مطلب نظام ساتل کېږي په دې باندې یو فرهنګ او کلتور مطلب ساتل کېږي په دې تاریخ ساتل کېږي. نو دغه مې څومره مهمه ده دا ملي یووالی او څنګه کوی سو چې دې ته کار وکړو کنه عام خلک لکه دا مدني فعالان لکه دغه سې مخکښې ښځې دغه بس پښتنه وحور
جان. ډیر مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ به وهستاس پښتنه مو واخیسته د مرزی جانی مخې ته به یږدو. اوس هم ګورو نور اوریدونکو نسته. مرزی جانی که تاسو د همدرد صاحب و پښتنې ته اول جواب وایست بیا به نورې خبرې وکړو.
له دې نه ډیره زیاته مننه کوم. ډیر ښه نظر وو. ملي یووالی د یوې ټولنې په سطحه کې ډیر زیات مهم ده. ولې راځو دې مسلې ته چې له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې دغه مسایل ټول حکومتونو ته پاتې سوي دي، چارواکو ته پرېښودل سوي دي، توقع له هغوی نه کېږي چې هغوی دې شروع کړي. زه فکر کوم چې اوس مهال ضرورت اصلا د افغانستان داده چې له خپل کورنۍ نه دا فرهنګ باید شروع سي. مثلا د یوې ښځې او د یو نارینه توپیر باید له کورنۍ څخه له منځه لاړ سي. که د نارینه او ته د زده کړو اجازه د کار یا هم د بیرون تک یا هم په فرهنګي برخو کې د کار کولو یا د هر څه اجازه ورکول کیږي، په دې برخو کې که میرمن ته هم اجازه ورکړل سي فکر کوم چې دغه ستونزه بیا بالاخره د حکومتونو په سطح باندې کولای سي چې له منځه لاړ سي. اوس که مثلا توپیر د یو کور په یو کور کې موجود وي، نارینه او ته زمينه د هر څه برابر سي، ولی یوې ښځې ته جوړ نه سي هغه په 12 کلنۍ کې 13 کلنۍ کې 14 کلنۍ کې واده شي او لغوي فقط د کوروالی غوښتنه ولري. خو دا طبیعي خبره ده چې بلاخره دا په فرهنګ باندې نه بدلیږي. دا هغه څه دي چې د افغانستان امو اساسي ستونزې چې جوړې کړې دي. تر نن ورځې پورې افغانان خپل منځو کې نه جوړېږي. تر نن ورځې پورې فرهنګي برخه ډېره وعده ونه کړه، سمه وعده ونه کړه، سمه استفاده ترې ونه شوه. توپیر ډېر زیات ده. په کورنیو کې مشکلات ډېر زیات دي. ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې
مرزیجان
اما مخکې دې مسلې ته هم اشاره وکړه.
ستاسو ژغ موږ ته قطر راځي.
بله
بله مهرباني وکي.
مخکې به هم دې مسلې ته اشاره وکړه که چیرې د فرهنګ په برخه کې له خپل کورونو نه سړی کار وکړي، اصلاحات له خپل کور څخه شروع کړو، له خپل ځان څخه شروع کړو، بلاخره دا کلیو تا لروزایونو تا ټول خلکو ته عام ګرځي. اوس که څومره محدودیتونه موږ په خپل ځان وځه کوو، په خپل کورنۍ وځه کوو، او موږ له نورو نه توقع لرو، مثلا د مثال په ډول وایم چې زه غواړم چې د خپل کاروبار لپاره یا د خپل تجارت لپاره موډل ان باید ولرم، ولی خپل کورنۍ ته اجازه ورنکم، دا خو په دې معنا ده چې زه هم په دې مسله ته په بد سترګه ګورم. یا مثلا زه خبریال اوسم، خپل خور ته اجازه ورنکم، خپل مور ته اجازه ورنکم، خپل د کورنۍ یو بل غړي ته اجازه ورنکم. دا یو بد فرهنګ د افغانستان د خلکو ترمنځ پاتې شوی دی، او په دې باندې وخت ته ضرورت ده چې باید دا فرهنګ بدل سي، یووالی رامنځته شي، او دا هر څه کورنۍ له خپل کورونو او له خپل کوچنیو ماشومانو نه شروع کولای سي چې تر څو لویانو ته ورسیږي او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې او هر سیمه کې ورسیږي.
بله مرزیه جان، تاسو ډیر شورت کو ته اشاره وکړه مخکې، تاسو په دې برخه کې هم یو پوینت مدرلو دی چې هنرمندان یا ډیزاینران یا هم داسې خلک چې په تیاتر او ادب کې کار کوي هغوی باید د خپل مسلک لاره پیسې لاسته راوړي. هنرمند چې له خپل مسلک پیسې لاسته راوړي هغه یوازې یو شغل یا لیوالتیا یا شوق او علاقه پاته کیږي. دا څومره مهمه ده چې باید یو څوک چې په یو برخه کې کار کوي هغه یې اصلا یو کار وي او د همغه کار لالارې پیسې لاسته راوړي، کنه بیا وخت نه سورته پاته کولای چې خپل هغه استعداد پر مخ یوسي.
دا یو واضح خبره ده. اول خو باید د یو ټولنې ضرورتونه احساسي اوس تاسو هر یو ځوان نه پوښتنه وکړي چې کومه رشته که علاقه مندی لره چیز دکره وکره، یا هم کومه رشته دی ویلی ده ده افغانستان اتیا نوی سلنه جوانان اوس محال حقوق و علوم سیاسی وایی. دا پغ لومنوی که کلا چه ده ولسمشر کرزی حکومت را منسته شو پغه برخه که نیمگرتی ها پده برخه که دیر زیاده و خصوصی پنتونون جور شوال پده بانده کار روشا و پده برخه که جلب و جذب زیاد شو او کار باید دیر زیاد رو بانده شوه وی. ولی موک یه زراعتی طولنه که جون که و ده زراعت پا برخه که آقا اساسی کارونه چه باید چه وی تروس پوری ونش ول، ده فرهنگ پا برخه که آقا کارونه چه باید چه وی تروس پوری ونش ول، زکر دا مسئله لپا ما و خورزیده. ده افغانستان یا ماشوم یا خبریال یا هنرمند هر حق کسی او گوری او گوی پا سیاست که اسمه ها لخته شویدی متاسفانه که هنرمندان او گوری اجتماعی پانیدی ده هر یا او مگو تاس سردی مگ ده گوی کارونه تقیبه او هر یا او نن ورزش مسیاسی سوی هنر مسیاسی سوی سینما مسیاسی شویده یا مختلف نور برخی هر چه دقیقی یوی برخی تا همیشه پندق شلو کلونو که دیر زیاد پاموشو چه بالاخره پول به افغانستان قشر هم دقیق خواته راقلی دی. اوز کچه دیل زوانان نپختنو که یو کس چه دزراعت پا برخی که آغان یوازه پا کابل پانتون که ازدخل کلی دی آقا د خپل مسلک پر خلاف باندې کار کوي، آقا د خپل مسلک په اساس باندې کار کولای نسی، آقا ته زمينه برابر نه شو، آقا ته فرصتونه برابر نه شو، یا فرصت برابر شو دوی سم استفاده ترې ونه کړه. مهمه دغه ده د افغانستان ضرورتونه باید په پیژندل شي چې کوم برخو کې ضرورت ده چې ذکر وشي پرمختګونه وشي یغې لپاره زمینی برابر شي، څومره کارونه باید شي و دغه کارونه چې په دغه شلو کلونو کې ونه شو حداقل تر دې وروسته دی وشي چې وکول شي مو کې یو خودکفا افغانستان ولرو، مکه او مترقی افغانستان ولرو، دوسی افغانستان ولرو چې خپل خو باندې ولاړ وي. نن ورځ د افغانستان خلک له لوګي نمرې علت چې شاید ته هر یو فقط حکومت ته سر دی چې دوی مو کڅ کوي، ولی هیڅ وخت دغه احساس مکونه که د خپل دراتون کې لپاره د خپل ژوند لپاره یا د خپل وطن لپاره چې مو خپل اوله که خپل ځان باید پخو ودره او موږ ته پخو ودرېدو حکومتونه خپل پخو درېږي. مو کله حکومت له حکومت همکاري غواړو، خامخا موږ هم خپل باید له حکومت سره همکارا ووسو چې همیشه وخت له حکومت نه موږ توقع درلوده، ولی موږ دی افغان په حیث آقا کس چه پا افغانستان که جون کرده و پا غیث موک افغانستان تا دخپل کور پا حیث بانده هیچ وقت منو کتل چه بلاخره نن رست دموک فرهنگ دمنزد و پا حال کده دموک فرهنگ روشت نکوی خیزی مثلا پا کورونو که که نول کیگی ده خز اولو پارا جنجالون و سونزی جوریگی بلاخره هر حق پرمختک چه ده انسان پا جون که ضروری و حتمی ده آقا تو للا سور کهو اوس محال فرصت شده هست لده باید لده فرصتون نستفاده وشی. مخیمه هم یادونه و کرد چه ده ضرورتون و پا اساس که چیر مقتلال شده افغانستان ضرورتون و پیجندل چه مطمئنه ایم چه تراتون کتو و کلون و پوری بده سونزی لمنزدی.
مرزی جان که په دې اړه هم یو دوی خبري وکړو چې یو ټولنه چې آرام وي په سوله کې ژوند کوي، خلک یې ذهنونه یې آرام وي، د هغوی فکر بیا ودی خواته اوړي چې څنګه خپل سات تیر کړي. یو ټولنه چې د ساتیری وخت نه لري حتی ورته هیڅ زمینه برابره نه وي چې خپل فکر او ذهن آرام کړي، ځکه چې دومره ډېرې ستونزې وي، اقتصادي ستونزې وي، امنیتي ستونزې وي، نور مشکلات وي، نو هغه ټولنه به څنګه خپل فکر آرام کړي؟ هغه ټولنه به څنګه د تیاتر، ادب، ډیزاین و نورو برخو ته خپل فکر واړوي؟
په افغانستان کې امنیتي ستونزې موجودې وي، امنیتي مشکلات ډېر زیات پنوا ولی اړتیا وه چې کار باید تربانده شوی وای، ډېره مبارزه باید تربانده شوی وای. سمه ده چې موږ دلته تفریحي پارکونه ډېر زیات نه لرو، تفریحي ځایونه نه لرو، سینماګانې نه لرو، خلک نشي کولی لارسي، ولی هغه ابتدایي امکانات هم چې د افغانستان د خلکو په لاس کې ولغه نه سمه استفاده ونه شوه. زه فکر نه کوم چې ټول هغه کسان چې په کابل کې ژوند کړی وي دغه نیمایي برخه د کابل زنانه باغ سره دوی مثلا آشنایي ولري، یا مثلا قرغې ته وخت تیریږي، کال تیریږي، ولې یو ډار باید په زړه کې وساتل شي؟ کله چې څوک ډاریږي هغه ژوند کولی نیسي. موږ د همدغه سختۍ پر وړاندې باید ودرېږو. یو ټولنه کې موږ ژوند کلونو کلونو دلته بدبختۍ روانې دي، جګړې روانې دي، ناامنۍ روانې دي، ولې دې ته باید تسلیم نسو؟ موږ خپله باید ووځو. تاسو ته روښانه ده چې دلته ډېر شمېر رسنۍ جوړې شوي وي، نوی کال کېده، یا مثلا اخترونه و، ځانګړي پروګرامونه نیول کېده، هغې سندرغاړي راتلل، پروګرامونه جوړېدل، دغه پر وړاندې ډېر زیات جدي مشکلات جوړېدل، د هغه باندې نیوکې ډېرې زیاتې کېدلې. همدغه ټول مسایل د دې باعث ګرځېدل چې بالاخره د خلکو د تفریح او د هر څه مخه ونیول شي. زمینه خپله د افغانستان د خلکو په لاس کې ده چې دا ځانته باید برابر شي. همدا اوس بنونه ډېر زیات په افغانستان کې مخصوصا په کابل کې جوړ شوي دي. زه فکر نه کوم چې په هغه اندازه چې باید ترې استفاده وشي هغه استفاده چا کړې وي. بدبختي په همدغه ځای کې ده چې موږ خپله زړونو کې داری ښیم، موږ همدغه فرهنګ ته یا د خلکو نظریاتو ته ډېر زیات ارزښت ورکړی چې دوی څه ډول غواړي موږ ژوند وکړو. په دغه مسایلو باندې ډېر زیات موږ ځان اخته کړی دی چې بالاخره له پرمختګونو پاتې یو، له تفریح پاتې یو، له ساتیري پاتې یو. هغه څه چې په ژوند کولو کې د موږ حق دی له هغه هر څه نه پاتې یو. موږ تر اوسه پورې په خپله خوښه په افغانستان کې ژوند نه ده کړی. موږ همیشه په دې کوشش کوو خلک راضي وساتو، همیشه کوشش کوو چې محدودیتونه کوم چې د ټولنې لخوا وضع کېږي دغه په مقابل کې ځان تسلیم کړو. که چېرې دا وضعیت همدا رقم دوام وکړي نو مطمئنه یم چې د افغانستان خلک به ښه ژوند او ښه راتلونکی ونه لري. مهمه دا ده چې هر انسان که دلته د خپل ځان لپاره کار وکړي، د خپل شخصیت د جوړولو لپاره کار وکړي، او دا چې یو آرام فکر او آرام ذهن ولري هر څه به جوړیږي. یو بله مسله دا ده چې په دنیا کې کله چې دوه کسان له یو بل سره د ژوند کولو، د یو ځای ژوند کولو، یا هم د واده پرېکړه کوي، هغوی حتما روانشناس ته ورځي، یا که نور مسایل وي له دوی په دې برخه کې ډېره استفاده زیاته ده. ولې په افغانستان کې دې ته ارزښت نه ورکول کېږي؟ اوس مثلا که د روانشناسۍ له لحاظ څوک وګوري، باید سل په سلو کې دې برخې ته وده ورکړل سوی وای. د روانشناس د راهنمایي په اساس باندې موږ خپل ژوند عیار کړی وای، برابر کړی مې وای، موږ باید ذهنا آرام شوی وای. په دغو مواردو کې واقعا په همدغو کلونو کې ښه کار ونه شو او ډېر وروسته پاتې شو. په دې مسایلو کې دا ټول دغه لامل شو چې تر اوسه پورې موږ له واقعي ژوند خوند نه ده اخیستی.
مرزی جانی زبیر تا تاسو تر ازم مننه چې تاسو ډیر شو ټکو ته اشاره وکړه. او ریدونکو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. نور بس دی له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. تاسی ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو اونیزه خپرونه مخکشه شدی دوام لري. زموږ د دې خپرونی ملمنی د لافروز زیرک او د لورا برایت شرکت رئیس مرزیه راحت فیضی دی. د لافروز زیرک صاحب له موږ سره په دې خپرونه کې مخکې شرکت وکړ، خو اوس نور له دې سره مو خدای پمانی وکړه. مرزیه جانی، له تاسو سره به یو بل پښتنه هم مطرح کړم. دا اوس مهال ستاسو د کار په اړه باندې که تاسو یو څه معلومات راکړئ چې ستاسو د ډیزاینینګ کار څنګه روان دی؟
بدبختانه په دغه درې میاشتو کې زموږ کارونه بند و، موږ نشوای کولای چې کارونه وکړو ځکه وضعیت موږ ته معلوم نه و چې موږ په کومه لار لاړ شو، کوم نوي پروګرامونه عملي کړو، کوم څه باید تر لاس لاندې ونیسو. تقریبا دوه اونۍ کېږي چې په دې موردو کې موږ بیرته خپل کارونه شروع کړي دي، لږ په تغییراتو سره، په تفاوت سره. ډېر زیات امیدواري د اوس لپاره ورته نشته، ولی موږ بیا هم کوشش کوو چې په نوښتونو باندې وکولای شو چې خپل کار ته لکه پخوا غوندې ادامه ورکړو. شاید ځینو مشکلاتو سره مخامخ شو، لکه پخوا غوندې پخواني حالت ته ونه رسوو، ولی حداقل هغه کسان چې له موږ سره کار کوي د هغوی دندې باید واوسي، د موږ کارونه باید ادامه ولري، او موږ خپله ناامیده باید ونه اوسو. یوه هیله مندي د ځوانانو او د خلکو ترمنځ باید رامنځته کړو. کوشش مو دغه ده چې کارونه ته ادامه ورکړو. پس له دې دغه نوې طرحه مو چې تر لاس لاندې نوې ده، انشاءالله که دا عملي کړو، نه دا نوی حکومت یا هم دا نوی نظام به ورسره مشکل لري، هم به خلک هغه کسان چې موږ سره په کار باندې مصروف دي هغوی به خپل کارونو ته دوام ورکړي، او موږ به هم خپل هغه مصروفیتونه او هغه پلانونه او برنامه او هر څه چې لرو دا به وکولای شو په سمه توګه مخته یوسو.
ډیره زیاته مننه مرزیه جان، ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولمر سره ګډون وکړ، او تاسو ډیرې شی ګټوري خبرې وکړې. موضوعات مو په بشپړ توګه را سره وڅېړل. اوس هم د دې خبرونه وخت پای ته رسیدلې دي. او دونکو زموږ له دواړو میلمنو د لافروز زیرک او مرزیه راحت فیضی دواړو څخه په ډیر مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
د هوا مرغانو وامړی ما د حال د وطن راوړی، ما د حال د وطن راوړی. ککړی غاړې کاوه ما مراو په خلا کاوه، ما مراور په خلا کاوه. سفر زوب جانان پر پټ سر دستی تا دنیا گاٹا، سر دستی تا دنیا گاٹا. بیتا دی مادا نارائی کہنا وائی خط بیرا دے شائی، کہنا وائی خط بیرا دے شائی. سورٹ کرائی تیرا شکار سیلا، مگرنج دل چاہیے لا دیوا تندا بندای لور لای دژا Oh.